السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه دا زما حق د خپرونې ته ځانګړې شوې چې پرون په ژوندۍ بڼه خپره شوې. نن تاسو تکرار اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د همدې اونۍ په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن شپږ پېښې ثبت شوې دي. دغه سازمان پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوه پېښې د کندهار په میوند او غورک ولسوالیو، یوه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ او درې نورې په پاکستان کې ثبت شوې. د پاکستان د ګزن پېښې د بلوچستان په پشین، د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهاټ کې رامنځته شوې. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پېښو شمېر شپږ څلوېښتو ته رسېدلی دی چې دوه ویشتې په افغانستان او پاتې څلورویشتې پاکستان کې رامنځته شوي. پولیو یا ګزن یوه وژونکې ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلجېدو او مرګ لامل کېږي او د مخنیوي یوازینۍ لاره یې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. دا خبره د خان مدافع وکیل رسنیو ته وکړه. دا د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو له یو کال راهیسې په زندان کې دی. عمران خان له 2022 کال راهیسې چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایه ترلاسه کړې، په 150 قضیو کې محکوم شو. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډیرو متحدانو له هغه مخ وګرځاوه. هغه د پاکستان پوځ او خپل اصلي سیال اوسنی صدر اعظم شهباز شریف تورنوي چې د امریکا د یوې دسیسې په اساس یې د حکومت مات کړ. دا ادعا بیا شریف او امریکا دواړو رد کړې. د لبنان صدر اعظم نجیب میقاتی وایي هیواد د خپل تاریخ له تر ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا میقاتی دغه څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په یو غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګري ملتونه باید سملاسي د اسرایلي پوځیانو د هوایي بریدونو له ویرې د 1 میلیون بې ځایه شویو کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. خبر کې که څه هم لبنان ته د ورپې خطر نور جزئیات نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلي پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او هلته یې د حزب الله پر اهدافو ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرایل د ځمکني عملیات محدود بللی دي. بل لور ته حزب الله هم ویلي دي چې د اسرایلو په خاوره کې ځینې پوځي اهداف په توغندیو او توپونو ویشتلي. اسرایلی پوځ د دوی پر خاوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. مارک روټ چې د هالند پخوانی صدر اعظم وو، نن د ناټو د سازمان د نوي مشر په توګه خپله دنده پیلوي. نوموړی به نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویژي سیاستوال یانس سټولټنبرګ ځایناستی شي. سټولټنبرګ له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې د نړۍ د دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې 2 دېرش غړي لري مشري وکړه. مارک روټ داسې مهال د ناټو مشري اخلي چې د اوکراین جګړه چې د 2022 کال په فبروري کې پیل شوې وه لا هم دوام لري او په منځني ختیځ کې کړکیچ پراخ شوی دی. او په متحده عرب اماراتو کې د نجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیلو سپورټي ویبپاڼو نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلی دي. ټاکل شوی چې د نجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 3مه د بنګلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې 10 لوبډالې ټول ټال 30 لوبې کوي چې د دوبۍ او شارجې په لوبغالو کې ترسره کیږي. د کرکټ مبصرینو ویلي دي چې د اتلولۍ لپاره د استرالیا، هند او سریلانکا پر لوبډالو حساب کیږي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه.
سلامونه. د افغانستان په وخت د شپې و بجې دي او تاسو د ازادۍ رادیو لاري د زما حق دی اونیز خبرونه لیدونکي او اوریدونکي سي. زه اوس احمد زیمو په تخنیکی چارو کې را سره زموږ همکار بهروز دلیری همکاري کوي. څه باندې شلې ودونو د افغان خزو او انجونو پر وړاندې د طالبانو لوري د جنسیتي تعویز لامل د عدالت تر نړیوالې محکمه کې شکایت کړی چې د حقوقي اقدامې له ډیری هیوادونو د هرکلی مخامخ او ترڅنګ د هرکلی سبب ګرځیدلې ده. تقریبا 2 سپتمبر په شپږویشتمې وګړې لمه کې پر طالبان غږ کړی چې سمدستي په افغانستان کې بشري سرغړونې ودروي او دوی د جنسیتي تبعیض د پای ته رسولو لپاره د کاناډا، استرالیا، جرمني او هالند له نوښته ملاتړ او هرکلی کړی دی. تر دې وړاندې جرمني او استرالیا، کاناډا، هالند پیوی ګډې لمې کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونې په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام کړی. دا اقدام دی چې د ډېری ودونو له هرکلی سره مخامخ دي. اوس اساسي پوښتنه دا ده چې آیا دا به د جنسیتي تبعیض لپاره د عدالت پایله وي؟ د ښځو د بشري حقوقو لپاره د دې ودونو ملاتړ به تر کومې کچې وي؟ څنګه ممکن ده چې دغه جنسیتي تبعیض د لمانځه لاړ شي؟ او پر همدغه موضوع باندې په خبرونه کې بحث لرو. خپل ملمنو سره به پرې خبرو کوو. تاسو هم کولای شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل نظرات، خپل پوښتنې موږ سره شریک کړئ. هغه څه چې په افغانستان کې ممکن ستاسو لورګانې، ستاسو خويندې له تحصیل او خپل بشري حقوقو څخه وروسته پاتې شوي سي، دغه لپاره ستاسو غوښتنه څه کېدلی شي؟ څنګه ممکن کېدلی شي چې هغه لار د مختلف شي چې په افغانستان کې د نجونو د پرمختګ او د غو زده کړو د بیرته د پیل لامل دی وګرځي؟ ورسره دلته په کوردنه او بهر د دغه نجونو د ملاتړ لپاره آیا کوم روسي ګامونه چې پورته کیږي ستاسو نظر پکې څه ده؟ څنګه کېدلی شي چې رښتیا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع په برخه کې د باید دغه کوم موارد چې رامنځته کیږي د ځانت عملی بڼه غوره کړي؟ پر همدغه موضوعات باندې په خبرونه کې سره قدرمن میلمنی وو دی به خپل نظریات او خپل وړاندیزونه ترڅنګ زمنګ پښتون ته به ځواب وي. هر یو بنن سره په خبرونه کې ملتي وکړي. اغلی عادله بهرام د خزو د حقوقو فعال، ترڅنګ اوګي میل لیکوال د خزو حقوقو فعال، او زمنګ بل میلمنه به وی چې مدني فعال ده او د مدني حقوقو په برخه کې دوی خپل دفاع کړی ده. دوی به هم سره خپل ملتي ولر چې اغلی فریده عفیزه دا زمنګ درنې میلمنه دي چې نن په خبرونه کې موږ سره ملتي وکړ. او تاسو کولای شئ درنو اوریدونکو چې په خبرونه کې را سره ګډون وکړي او خپل نظر او خپل پوښتنې موږ سره شریک کړي. زمنګ د ټلیفون او د واتس اپ شمیره به هم تاسو سره شریک کړم، ترڅو تاسو وکولای چې دغه شمیرو لاري موږ سره په اړیکه کې شئ او خپل پوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړي. زمنګ تلیفون نمبر دی 00022211240 01. او تر څنګ په واتس اپ نمبر م کولای شئ چې موږ سره پاړی کې کیسې او خپل دغه نظریات موږ سره شریک کړي. 00020023001. دغه شمیرې چې تاسو کولای شئ موږ سره په تماس کې پاتې شئ او خپل نظریات او خپل غوښتنې او تر څنګ زمونږ هغه کوم موضوع چې ټاکلې ده په نننۍ خبرونه کې موږ سره تاسو خپل هم کاریو کوي او هغه پوښتنې چې لري موږ سره خپل پوښتنې شریک کړي. نو اوس به ورځو خپلو درنو میلمنو ته. موږ سره تر دې دم پورې اغلې اوګي امیل واصله پاتې شوه ده. زموږ نور میلمنې به هم موږ سره د خبرونو په لړ کې واصلې شو. موږ خپل پوښتنې او خپل دغه کوم نننۍ موضوع مو چټکلې ده پر دې ور سره باسي د مور کړو. اغلې امیل تاسو ته خراغلاسو مخبرونه ته په خیر اغلې. بحث به دې ځای پیل کړو چې افغانستان کې خزو سره څومره تعویزي چلند کیږي.
مننه کوم لوړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته چې وروسته راشي او اوریدونکو ته هیله منیم چې په نننۍ پروګرام کې موږ کولای شو د دې لپاره معلومات ورکړو. دا چې دغه تبعیضي چلند څومره په افغانستان کې اوس دا باید ووایم چې طالبان په افغانستان کې د 2021 میسوي کال د اګست په میاشت کې چې کله دوی واک ته ورسېدل، یعنی دا دوهم ځل واک ته رسېدو وروسته په پرله پسې ډول په ښځو او نجونو باندې محدودیتونه البته لګولي دي. او طالبانو په دې دوره کې وهر دواره په نجونو د زده کړې او په مؤسساتو کې په دولتي او نادولتي مؤسساتو کې د دوی د کار باندې البته بندیزی ولګو. همداسې په لوړو زده کړو کې هم دوی پرې نه ښودل چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړي، منع کړي دي دوی. او همداشان ملګرو ملتونو په ګډون په دولتي او همداسې نا دولتي ادارو کې دوی ته اجازه نه ورکوي. نو طالبان له خوا په پرله پسې ډول د امر بالمعروف قانونونه چې د ابتدا نه دوی راغلي تر ننه پورې سلګونه او بخې فلسکونه د دوی قوانین دي چې دوی پلي کوي، محدودیتونه لګوي، د دوی لخوانه لګول کېږي په دوامداره ډول. د امر بالمعروف نوی قانون چې دی چې ټول ورته غبرګون په داخل او خارج کې وښوده، نو د طالبانو د محتسبین لخوانه البته دا پلي کېږي. او په دې قانون کې د سرغړوونکو لپاره له شفایي خبرداري نیولې آن تر زندانی کېدو پورې سزاګانې البته دوی ورته ټاکلې دي. نو په داسې یو حالت کې چې افغانان اوسېږي، یعنی نور بشري حقونه هم زیانمن شوي دي او باندې فشارونه دي، خو په نجونو او ښځو باندې دا ډول محدودیتونه په پله پسې ډول ورځ تر بلې دا په خپله جنسیتي تعویز دی چې اوس نړیوالې غواړي نړیوال محکمې ته، البته د هاګ محکمې عدالت قضایي محکمې ته دغه شکایت دی درج کړي. البته دغه هېوادونه چې په لومړي سر کې دی دا غږ پورته کړی دی، لکه استرالیا چې تاسو ویلې، کاناډا هېواد، جرمني او هالند، دغه هېوادونه کوشش کوي چې په لومړي سر کې دوی دوه کار وکړي. لومړی دا چې دغه هېوادونه باید نور هېوادونه، هغه هېوادونه چې په آسیا کې دي او ډېری نفوس دي، مسلمانان دي، دغه هېوادونه سره دې ته وهڅوي چې په دې بهیر کې سره یو ځای شي، او دوی هم کله چې دوی په یو لوی پیمانه په لوی تعداد باندې دوی دغه خپل قضیه او دغه بهیر او دغه جنسیتي تبعیض په محکمه کې دوی درجهیي، زه فکر کوم چې دا په خپله یو تاثیر لري، یو اغیزه لري. په دوهم برخه کې باید هغه ښځې چې په افغانستان کې دي یا بهر دي او په قضایي چارو کې پوهاوی لري، تخصص لري، تجربه لري او هلته اوسېدلې دي، د دې پر اساس سره دا هغوی باید یوه لویه برخه د دې قضیې اوسي، هلته حضور ولري، او د دوی د پوهې نه، د دوی د وړتیا نه، باید هلته د دوی د موجودګري نه باید هغوی استفاده وکړي، ځکه چې دوی باندې هغه حالات دوی اوسي ګوري، ساسیي چې دلته څه تېرېږي او په خپله افغانانې دي او دوی قضایي پوهه لري په قضا او څارنوالۍ کې، نو دوی ښه کولی شي چې هلته خپل هغه ونډه ترسره کړي او خپل دغه دریز وښي، او د دوی په واسطه باید دغه قضیه او دغه شکایت درج شي.
مننه، ډېره زیاته مننه. اغلې بهرام، تاسو ته مخبرونه کې ښه راغلاست. تاسو نه به دا پوښتنه ولرم چې آیا دا به د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پیلمه وي، دغه کوم ارکلی یا دغه کوم اقدام چې د دوی هېوادونو له لورې شوی دی، رښتیا به هم په افغانستان کې د جنسیتي تعویض لپاره د عدالت پیلمه شي؟
بیا هم سلامونه او درناوی تاسو ته، قدرمنو میلمنو تم، عامل صاحب ته، فرده جان ته، هم دارنګه د رادیو قدرمنو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یقینا چې په وروستیو کې یا د حواله تا اخره چې د درې کاله اضافه یا درې کالونه وتل، شاهد د ډیرو غونډو یو د ډیرو هلې ځلو، هم د په بهر کې هم په کور دننه هلې ځلې شوې، دوته چې باید دا تعویض د بینه یوړل شي او د ښځو حق باید ورکړل شي، یعنی باید هغه پریښودل شي چې کار وکړه، مکتبو ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ولاړ شي، او په ځن کې د یوه حساسي قانون ټغر باید هوا شي چې په هغو کې ټول خپل اتباع، یعنی د افغانستان اتباع، خپل ځان وویني. او په وروستیو کې کومه شکایت چې د سیاسي تعویض په اکلا شوی دی. یقینا خدا هغه څه دي چې تر اوسه پورې موجود شاید چې د خپل د ښځو فعالیتونه وو د ښځو غږونه وو اکه په بهر کې وو یا په کور دننه وو دا د دې غږ چې نن نړیوال دوه ته وهڅول چې نړیوال باید په دوه مسله کې شکایت درج کړي او د دوه مسلې پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې ولې دا جنسیتي تعویض په داسې شدت باندې روان دی او هیڅ تغییر نه کړی چې نو د هر اقدام چې په دوه حق له مثبت ګامونه دي اخیستل کیږي او سل په سله کې به د خپل تاثیرات پوسینی نظام باندې په افغانستان کې ولري.
مننه آغلی عفیز، تاسو تم په خبرونه کې په خرغلا سین تاسو سره وسوسل شوي دلته که باس تاسو سره مخته ویس ما ویدم ورکم لو حقوقي اړه غوړم چې پر دغه موضوع باندې موږ هم باید باس ولرو. کوم اقدام چې دغه دوی شي ودونو لوري ماتره شوی دی چې پر اس کې استرالیا، جرمني، کاناډا دغه ودونو پاتې شوی دی، لو حقوقي اړه کوم تاسو پر وغږیګو څنګه ارزول کیږي اختیام دغه اقدام په اوسنۍ شرایطو کې په دغه سی اقدام لپاره ارته لیدل کېږي بد دا قصي اقدام د دوه ودن لولو ریپورت شي کړه.
سلامونه حسین جان، تاسو ته ساسو رادیو ټول اوریدونکو ته شخصا زه خپل د دې سی او اقدام هر کله کوم او پس دریو کلونو د افغان مرمنو د پاره خاص کر د افغانو زکونکو د پاره یو شین سراغ ولګید په حقوقي بڼه باندې کومو وینو منګ پتیرو حکومت کې هم جنسیتي تبعیض د جنونو د هلکان ترمایز یا د دغه دوه جندلونو ترمایز منګ لیدل ولی الته بیا یو سو چې الته حکومت سنا سره سیدګی کوي پر په دومره نړیواله کچا دومره اټ حقوقي بشر چې مېرمنې د دوی خپل حقوقونه څخه به برخې نه وي خو راغ وخت چې طالبانو رژیم په لاس کې نیولای دی واغوي حکومت د افغانستان واکمنان دي اوس مهال هغه د لکسډیرس محدودیتونه ورکړل لکسډیرس بدیزونه ورکړل لکسډیرس د جنسیتي تبعیض په افغانستان کې نور هم پراخ کړ اوس کوم چیرې وګ ګروپ چېرې طالبان لومړي سر څخه تر اوسه پورې افغان مېرمن ته د زده کړې د کار دغه اجازه ورکړي نو ممکن نن دوی یو مثبت ایمیج درلودي د نړیوالو لپاره ولی اوس که موږ ووینو اوس که چېرې هر چېرته د طالبانو د افغانستان بحث کیږي نو هغه خبره راځي چې ګروپ طالبانو دا کړې دي په دغه دریو کلونو کې نړیواله ټولنه دغه هیوادونه چې اوس غږ پورته کړی شکایت درج کړی دی او ټول هغه نړیوال ټولنې سره اړوند اورګنایزیشنونه چې دی هغه په دې اړه چوپ وو. موږ بار بار په سیمینارونو کې په مختلفو هیوادونو کې په مختلفو ځایونو کې دا غوښتنه د پاره غږ پورته کړل دوی نه مخواستونه وکړل دوی نه دغه خواستو کې چې تاسو پر طالبانو په یو ډول نو ډول فشار راوړي تر څو دغه تبعیض سمایځ لاړ شي تر څو دوی انجونو د پاره هغه حقوق ورکړي چې غوي ورته غوي وسخه محروم دي خود باندې خو نړیوال ټولنې هیڅ ډول اکثر عمل ونه خوده دوی په ظاهرا یو اعلامیه به درج کړي یو اعلامیه به خو چې موږ تاسف کوو موږ دا کوو ول عمل کې هیڅ هم نه و خو دغه هیوادونه چې پس د ډیر وخت د ډیر چوپتیا ورسته دوی دغه څه ظاهر کړي دي زما پان باندې دا به د افغان مېرمنو لپاره لا یو خبر وي د هغوی حقوق ته ترلاسه کېدو لپاره د هغوی دغه بندیزونو د ختمېدو لپاره دا به یو ډیر مثبت ګام وي او کدي چیرې دغه سره نور وادونه هم لا تړ کوي نو لري د نوی چې په افغانستان کې د اوسنۍ وضعیت بدلون مومي.
اغلی امیل لکه څنګه چې اغلی افیز وویل چې خوشبینی ډیره زیاته ده دغه ډول پریکو ته دغه ډول اقداماتو ته چې د ملګرو ملتونو هم د نړیوالو سازمانونو لوري نیول کیږي او دوی پر دغه مسایل باندې غوړي چې عملا یو څه اقدام باید وکړي. خوشبینی ورته رښتیا هم څومره ده ځکه دغه ډول تصمیم دغه ډول پریکړې ډیری وخت لږ څه وخت نیسي تر څو هغه عملي بڼه خپل ځان ته غوره کړي. تاسو څومره خوشبینی یاستئ؟
اوره زه خو ډیر هر کله کوم پرې چې د خویندو په خبره واقعا بهرام سویل چې کله اوازونه پورته کېدای نشي او حفیظی سویل چې پرېښیا هم کله حلیزه لینه وای او اوس دې سرحد ته ورسېده چې نړیوال عدالت محکمې ته دوی خپل شکایت هلته درج کړي او د دوی په وړاندې خبره دلته ده چې دغه محکمې باندې دغه محکمه ماته داسې هغه نه ښکاري چې صحیح ده چې د دوی پریکړې به لازمي اما تطبیق د تطبیق مسایل د سی کوم خاص میکانیزم وجود نه لري چې دا باید تطبیق شي. مشکل پدې کې لري اما دا یو لوی خبره ده چې دا په خپل دغه کسان چې دغه سکرن ته ادامه ورکړي د پینځوا کې راشي د یورو ورو جهان دیوان داسې نور تاثیرات پیدا وړل شي چې دیته دیوان یو لوی فشار وي او ورو ورو وکولای شي چې په یو طریق نه په یو طریق ام زده کړې ته ام کار ته د ښځو لږ لږ په دې ټولنه کې د عقل هغه فردي هغه ضروري آزادیګانې چې د میرمنو دي د جنکیو دي هغه باید ورته ورکړل شي. دې ته غاړه باید کېښودل شي سره له دې چې اوس ناری سوري په دې را روانه اونۍ کې څومره په هر ځای کې بحث کېږي اما د دوی مقامات چې دي د دوی نه چې کله پوښتنه کوي دوی په ډېر سړه سینه وایي چې دلته هر څه خوندي دي د ښځو حقونه د جنکیو حقونه اصلا مشکل وجود نه لري صرف هغه څوک ښځې دي چې بهر ته تللې دي او هغوی پروپاګنډې شروع کړې دي. نو زه فکر کوم که دوی سره دغه حسابدهي وشي او حساب کتاب وشي چې کوم مکتب اوس کومه لیسه اوس ماشومان جینکۍ دي پوهنتونونه تړل شوي دي داسې په معناداره توګه میرمنې په ټولنه کې اصلا ټولنیز چارو کې اجازه نه لري چې دوی حضور ولري. نو هر خپل په ژوند باندې سیرم شهید نو غستر په دې د قوانین دې کیږي دا په دې ټول دنیا اوس خبر دی او زه واقعا هر کله کوم شي دا سي قوي هوادونه په ملل متحد کې دوی دا ابتکار په غاړه واخیست او نور دا هوادونه چې د دې مسلې سره د ملاتړ کوي همداسې د ملل متحد چارواکي د بخښنې نړیوال سازمان او یونما کسانو چې دلته حضور لري دا ریچارډ بینټ چې دومره هلې ځلې کړې دي دا ټول د ستاینې وړ دي. دا بالاخره جهان دې ته اړ باسي چې ټول لاسونه یو کړي او بالاخره په دوی باندې فشار راوړي او دوی ته قناعت ورکړي. نو دا لوی ګام دی. خوشبختانه چې په دې ورځو کې بلاخره کدسې وشي چې دوی هم هلته باید حضور ولري دوی ته باید بلنه ورکړ شي چې مخامخ که دوی هلته ملامت شي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې دا کار کوي دا به ډېر ښه وي. او دوی هڅه کوي چې کله دوی مذاکرات ته باید د دوی نه باید جدي خواهش وشي چې دوی ګډون وکړي دا به ډېر ښه وي چې هلته دوی د توجیه لپاره بلاخره څه لري. نو هیله من یم چې همداسې ډېرو کسانو ډېر مهم کسانو چې خپل دریز ښودلی دی خپل نظریات ورکړي چې طالبانو جنسیتي تبعیض باید د بشریت ضد جرم وبلل شي. که څه هم ملل متحد خپل غږ پورته کړی دی او همیشه وایي چې د بشري اساسي اړتیا څخه ملاتړ په افغانستان کې دی وایي چې یو تلپاتې سوله راځي او حقونه به هر چا ته ورسیږي. نو خبره په دې کې ده چې دا خو شرایط غواړي خلکنهوندې چې په دې اونۍ کې دوی خپل هلې ځلې په جدي توګه شروع کړی دی. فکر کوم چې د دې په واسطه امکان لري.
مانانا درنو لیدونکو او اوریدونکو په خبرونه کې لکه څنګه چې مې وړاندې ویلول تاسو کولای شئ موږ سره بار خواخلی اوس هم اړیکه لرو ورځو اړیکه ځواب وو چې موږ کوم اوریدونکو له کوم سده او څه پوښتنه یا څه نظر لري. سلامونه وخت مو بخیر مهرباني.
وعلیکم السلام خورجان زه هم تاسو سلام او د تاسو د همکارانو د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد ملل احمد
مهرباني همدرد سه
دا سه تاسو یو حالات د افغانستان کې یعنی د غوډري حالت مکتبونه صرف بند یا غنو ټول کارونه پرې را کنه رسمیت نه لرو دلم پرې را نو درې کال صرف مکتبونه او پونتونونه بند دي. نو دا دی یو نه برداشت خبر به ورته وایي که نه او دی یو غټ ناورین به ورته وایي او بیا دا برداشت ده تر تروس پوری ده ما خپل یو شخصی نظر ده چې ده تروس پوری افغانانو نه برداشت ده ما ته خو خپل وجه ده ښکاري او زه خپل همده احساس کوم او په همدې سره خپل ځان مشغولم او وخت پې تېروم چې مثلا ګوره په بازار کې انتحار او انفجار افغانان څومره ستړي کړي ول کنه کور په کور زخمیان بمبارونه چاپې داخلي کډوالي کوکنار پوډریان کنه زورواکي غصب فساد یعنی دغه افغانان لکه څنګه چې دا مکتبونه ویني چې بندي او پانتونونه او دا یو غم ګڼي دغه څه کارونه هم ټول خلک ویني او دا ځان لپاره یو خوشحالي ګڼي کنه نو دغه یو مکتبونه چې موږ ته خلاصي افغانانو ته د ګنونه خلاصي او دغه رسمیت موږ پیدا کړو کنه نورې دغه کمې خبرې چې دي دا به پکې بیا خپل افغانان به دې ته مجبوره شي چې یو وحدت پره وکړي او دغه غوښتنه زه له اسلامي امارت نه کوم چې ټوله نړۍ پرېږدئ رسمیت هم پکې پرېږدئ که لارۍ که نه لارۍ که څوک یې درکوي که نه یې درکوي دغه پوهنتونونه او مکتبونه خلاص کړي دغه هم افغانانو ته یو غټ سوال ده او ډېر غټ مشکل ده او ډېر غټ خنډ دی تاسو د حکومت د بقا په مخ کې نور هم وخت نه نیسم
مننه ډېره زیاته مننه زمونږ بل اوریدونکي هم په اړیکه کې مونږ سره دی ورسو پښتنه ک نصر لري لاغوي څخه مخول فعلا لپاره اړیکه پرې شوې ده بیا هم تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې مونږ سره په تماس کې پاتې شئ اړیکه ونیسئ او کوم نظریات او کوم غوښتنه چې تاسو لري مونږ سره خپل نظر د ټلیفون او ترڅنګ د واتس اپ شمیرو لاري شریک کړئ اغلی بهرام تاسو ته درګرځم وړاندې اغلی عمل زین مسلې ته اشاره درلودله لکه څنګه چې د دغه محکمې د صلاحیتونو او د دوی د رختیم د عملی اقدامات په برخه کې دودله وایي په دغه مسایل باندې دوی ډیر زیاته خوشبینه نه ده پاتې رختیم د دغه عدالت نړیوال محکمې صلاحیتونو د کور وګرځي کو تر کومه کچې پورې دوی صلاحیت لري دغه کوم اقدام چې د دوی شی ودونو لوري راپورټ شوی دی او هر کله یې تر شوی دی چې پر اساس کې سلوري ودونه دي څومره صلاحیت ولري
ډېره سته مننه یو خو د صلاحیت خبره ده او بل د مسؤلیت خبره ده ملګری ملتونه هغه سازمان دی چې په نړۍ کې مسؤلیت لري چې هغه ناخواله چې په هر هیواد کې وي هغه ناخواله ته جدي توجه وکړه او جدي لاسرسی ورورسی یعنی لاس پکار شي هر چند چې موږ تاسو ډېره ښه خاطره هم نه تلیرو نه تنها په افغانستان کې نن په نړۍ کې تاسو وینئ یا په مختلفو هیوادونو کې جګړې وینئ همیش متاسفانه طرف هم واقع شوي دي زه امیل صاحب په دو قسمت کې زه د دې طرفدار یم د دې د هغه تشویش چې ګواکې دی د صلاحیت ولیري یا ونه لیري د صلاحیت مسله خو مویوي خاطر یعنی چې دی اصلا چې دی به دا اقدام خپل جدي وکړه که نه که صرف د یو غږ پورته کولو په خاطر ووي چې د نړیواله توجه ځان ته اړولی وي او داس نړیوال سازمانونه او یا درویشت هیوادونه چې په حساب شکایت لیک ورلېږلی دی نو د دو په خاطر هم دی دلته هغه خپل مسؤلیتونو ته یو څه مخ اړوي که نه ته تر اوسه پورې چې موږ وینو په هغه شکل چې باید ملګرو ملتونه د اوسه نه د 500 کالو رئیس په افغانستان کې د جګړې حالت شل کاله جمهوریت مولوی خاطه کید اغل تم ناخواله لکه ترنګه چې د قدرمن ورور وې او په نور هیوادونو کې وضعیت د نړۍ وضعیت ته چون چې د دې مسؤلیت دی دلته باید د مسؤلیت خپل ډیر باید به طرفه مخې ته یوسي اما متاسفانه مو وینو چې ملګری ملتونه د ځینو هیوادونو تر شدید تاثیر لاندې دي چون په افغانستان کې نه تنها د افغانستان د خلکو منافع یا د افغانستان د خلکو وضعیت چې متاسفانه د ډېر واضح شول چې د خلکو وضعیت دومره ځینو هیوادونو ته مهم نه دی که د دې خپلې منافع چې مهمې دي افغانستان یو ستراتیژیک هیواد دی د په سیمه کې په نړۍ کې دلته هغه هیوادونه چې خپل منافع کې ویني سل په سله کې د دوه نامو لاندې لاس غږ پورته کوي اما په څنګ یې د موږ افغانانو مسؤلیت څه دی؟ اکنر یو که ښځې که خپل وطن ته متحد پاتې یو چې تر اوسه پورې الحمدلله افغانان خپل هیواد ته متحد پاتې دي. په ګوتو په شمېر به موږ ناخواله که هرچند د ګوتو شمېر نه پورته دي، خو موږ به د ګوتو په شمېر وګڼو چې دا کومې کشمکشونه دي کې، اما په کل کې افغانان یو لاسې خلک دي. دغه یو غټ بر چانس افغانانو ته دی چې همده هیوادونه د هیوادونو د شکایتنامه باید د دسه یو ځای بدرقه کا او ورته ویي چې یقینا دا نن د موږ غږ د تاسو ته غږو پورې در ورسېده، او د تاسو غږ چې د موږ غږ خو ملل متحد ناروی ده. په افغانستان کې وظیفه هم لرله، د هوسې خپل تحقیقات هم لرل، راپورونه یې لیکل، خو د موږ غږ خو نه اورېدل کېده. اوس چې د دو هیوادونو غږ د موږ د غږ سره بدرقه کې، موږ مسؤول چې دا هیوادونه نور هم خپلې غونډې ورسه ونیسو، خپل پیامونه ور ولېږه، او چې څوک ملل متحد د فشار ورشي او ملل متحد دلته هغه خپل مسؤلیت ادا کړه. دا قدرمن ورور هم درد صاحب درد چې وه یقینا که پرون انتحاري وه یا انفجار وه یا نورې بدبخت تایوی، نن د مکتب دروازه پرون ورژل کېدلو، د باینت للو ګډېدلو رندېدلو کندېدلو یتیم کېدلو، اما نن تاسو وینئ چې د مکتبو دروازو تړل، د پنتون دروازو بسته کول، هیواد کومې کندې ته غورځوي، افغانستان کوم ځای ته کشکېږي. دا هغه دغدغه ده چې تر مرګ نه ده خطرناکه ده. مو با تو کالاباد یو دسی و افغانستان ولی رو چه نره با اسمانون رو ترس کوی، او افغانستان با بیا هم با خپلو که دی جنگی وی دی چیشی نبا با خپلو که جنگی، چل تا با تعلیم و تربیه نویست سره شوی، درس به چه نوی ویلی، طولو با دی فقر و دی بدبخته اینا پا بدبخته و لاس پوری کرده وی. تاسو همیش که داغت دا یو چه ارزیابی که دا پا افغانستان که جگری چه ده نظامون رو پا خلاف بوی چه کلا با تاسو بررسی که کرده یا تحقیق بام که که حال تا با حق جگری تا با حق کسان ورداخلی دل چه اغا با بیوزل و غریب و بیسواد بو ده ما قدرمن هیوادوال ده پدو نخفه که چیزه ده بیسواد کلمه دلت استعماله هم ده خبر دیره ده چه ده فقر دلاسه ده ناپوهی دلاسه و ده جبوت دلاسه رو پیدا خاطر من دی ویل اغازان به قربانی کا خو خپل نفقه به خپل کورنۍ د پاره پیدا کړ. نو سبا افغانستان که د نن چی وهم دی، د نن چی وی چې افغانستان که د تاسو د عربستان د وزیر خارجه چې خدای دې وکړي چې غلط نکمه وای نو وریدل چې هغه هوس هم په افغانستان که د تروریسم خبره کا، د کله چې د افغانستان کې د تروریسم خبره یادی خو یو دلیل غاکې ده دی چې البته ځوانان به سواد کې کاغه کوي او مور چې به سواد بی په د اوسنی حصر کې هغه د ټول ټکنالوژي هر څه نه پوښا پاتې وي، نو واضح خبره ده چې هغه هر پوه شکل چې باید اولاد تربیه کا نشي تربیه کولی. نننی حصر تر پرونی حصر پورې ډېر فرق کوه. درسته ده چې پرون د موږ میندې هم بې سواده وي، موږ یې تربیه کړلو، موږ یې ته سره هغه مرحله ډېر ورسولو. اوس دا شرایط فرق کا، اوس ټوله دنیا په تعلیم و تربیه باندې ولاړه ده. تاسو نن که په نړۍ کې بل قدرتونه وینئ، دمدغو تعلیم و تربیه هغه نه دي د برکت دي. نو راغلم بیرته چې د ما بس بلې خواته ولاړ نه شي شي د دو شکایت نامې یا د کوم هیوادونو چې کوم لیک لیږلی دی نړیوالو ته، دا ملګرو ملتونو ته، دا په خپله ملګري ملتونه دو ته مجبوري وي چې دی هغه خپل استقلالیت باید حفظ کا، او په حقیقت سره په افغانستان کې هغه کوم حقیقت چې دی هغو ته مخه کا. مننه.
ډېر زیات مننه آغلی بهرام. اوس هم ورزو زموږ یو اوریدونکی موږ سره په تماس کې دی، له هغوی څخه به مو پوښتو چې څه نظر څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو خیر. مهرباني مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني.
تاسو سلامونه وایم ټولو ګډونوالو او مېلمنو ته سلامونه وایم. دا درته وایم هغه متل دی، وایي دښمن چې په شاته مړ کېږي یا په اصلو نو زخرو ته څه عجب دی. نو اوس هم په تېر حکومت کې په زخرو خلک وژل کېدل، په دې حکومت کې په اصلو مړه کېږي. تېر حکومت خو هغه وژن و هغه بمباري و هغه چې تېر شوله، اوس یې خلک د لوږې دغه هلته رسولي دي چې بېخي یعنی قدرت نه لري او خو هغه د دې سره ولاړ په دندو کې او په سبسوي خلک دي چې او یو دا خواران بزګران او دا نور خلک دي چې یا یا په کور کې داسې د ګټو وچې څوک نه لري، یا سپینږرې یا سپینسارې ښځې یا یوه ښځې لاتلس بچیان یې وردغاړې، هغه نو باره څه وکړي؟ خو نه داسې یو مکتب و، نه یو معلمي و، نه یو بله دنده شته چې وارې کړي. او بلې خوا څخه خلک دونی، یعنې زه به یو مثال درکړم چې یعنې د دغه دوا طاقت کې څوک نه لري چې مریض، یعنې دغه خدای پاک دې دغه نړیوال ته خدای خیر ورکړي او خدای پاک دې زموږ په دین مشره په کې چې دغه برسې زموږ سره کوي، چې دغه موسسې کلینیکانې کلی خلک ولاړه د دغه دوا او د لاسه دواو ته یې لا قدرت رسېږي. دغه یو منطقي کلینیکان دي، دغو باندې دواوې یعنې دغو نه راشي چې یعنې ورسې خلک وار نه پکېږي. خو دا د چیش د لاسه ده چې خلک احتیاج دي که نه یې، خو نو هغه شخصي کلینیکان هم شته، هلته هم دواوې شته، مګر خو خلک د نه احتیاجۍ د لاسه چې روپۍ نهشته هغو د لاسه ورکړلی دغه موسسې کلینیکانو څخه دون، یعنې موږ خوشحاله یو، خو هغه خلک چې دي پر ډېر دي او کار کوونکي یې لږ دي، مکتب ښځینه خو بېخي نهشته او دغه دغه یې شته د نران یې لاسته. نو دغسې حال دی په افغانستان کښې، خو بېخي یو په ټو ستونزې دي.
مننه، ډېره زیاته مننه. مننه. زمونږ بل اوریدونکی هم په اړیکه کې دی، ورځو د هغوی نظر به هم را واخلو، بیا به هم خپلو میلمنو سره خپل بحث ته ادامه ورکړو. سلامونه مهرباني. بله مهرباني، څوک او له کوم ځای پوښتنه لرئ که نه خپل نظر به غواړئ چې اوریدونکو لیدونکو سره شریک
کړو. حاجي خوښیم د زابل ولایت شاګیل ولسوالۍ ستاسو سره په تلیفون په لیکو وصل.
مهرباني.
تاسو او ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. موږ به راسو چې دغو ملکو طالبان د حق مدرسې ته معرفي کوي. موږ اریان یو دې ته چې دوی په خپله مجرمین دي. دغه جرمنیانو په کندوز کې پر یو ټانکر باندې بمباري وکوله، زما په خیال یو نیم سل یا یو سل اتیا نفر یې په شهادت ورسول. دوی باید په خپله یا محاکمه شي. دوی د نورو محاکمه کوي، دغسې نور دغه هېوادونه چې دا غږ یې کړی ده دغو په افغانستان کښې ستر جنایتونه کړي دي. اوس ما د تپو تلاش شروع ده په روزګان، په کندهار، په هلمند، په دغو ځایو کښې خلک په شهادت رسولي دي. کله چې دوی زموږ پر وطن باندې تجاوز او یرغل کړی وو، نو دوی ستر جنایتونه ترسره کړي دي. باید دوی په خپله محاکمه شي. او دوی چې طالبان محاکمه کوي، په افغانستان کښې نور جنایتکاران هم ډېر دي چې د لیلې د دښتې قاتلان دا اوس هم په ژوندي سرګرځیا ده. کله کله د دوی اعلان هم کوي چې موږ باید جلا وطن حکومت جوړ کړو. دوی باید محاکمې ته راکش کړي. په دا شل کاله کښې دوی په چوکۍ کښېنولي وو، دوی ته ډالرې ورکولې، دوی ته قدرت په لاس ورکړی وو. دوی نه یوازې داسې محاکمې ته نه کړو راکش، بلکې دوی تمویلول او صفتونه یې کول. اوس یاده په خارج کښې پناوې ورکړي دي. نو دا بالکل عدالت نه ده، دا یو بد عمل ده چې دوی یې کوي. نو موږ دا په کلکه غندو او محکوم کوو یې. په افغانستان کښې کراره کراري ده. دغه یو څو داسې دا تښتېدلي خلک چې د تیارې په ډکۍ کښې تللي دي، دا هغلته غلط تبلیغات کوي. موږ د دې ملت خلک یو، نه په طالبانو کښې یې، نه په تېره اداره کښې وو. دلته امن ده، ښځې خپل بازارو ته راځي، سوداوې کوي، د محارمه باندې سفرونه کولی شي، په دفترو کښې کارونه کوي، په شپخانو کښې کارونه کوي. دا غربي تبلیغات دي چې یو څو ښځې دي، یو څو نور غربیان دي، دا یې کوي. داسې بده ورځ نه ده لکه دوی چې کوي. دوی دا خپله ماتې په دې باندې جبرانوي. دوی دې خپل ځانونه محاکمه کښې نور جنایتکاران دي ګیر کښې بیا دې وکوي. مننه.
بلې درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو زموږ د اوریدونکو نظریات هم واورېدل چې دوی پر یو سلسله مسایلو باندې چې موږ په خپل بحث کښې راخیستې پر هغو باندې خپل نظر شریک کړ. اوس هم راګرځو خپل د بحث درنو میلمنو ته چې اغلی فردا افیس مونږ سره پر کار خپاتې شو در سره زموږ نور درنې ملمنی هم مونږ سره وصل دي. اغلی افیس تاسو سره به بحث د ما ورکم وړاندې اغلی بهرام زین مسائل ته اشاره کړې ده چې اغه دمدغه ودون لوري د عملی اقدام تر سره کول په برخه کې ده چې رښتیا هم د غنور ودون رول او د دوی د غډون او د دوی ملاتړ د افغانستان د بشري حقوقو د خز د حقوقو په برخه کې تمر مهم دي. دوی تمر هم د اوسم کار پاتې شو دي د ملاتړ تر کومې کچې پورې پاتې شوی دی.
ګوره لاند مونږ د افغانستان ته سر ورکړه کړو. طالبان ډیپلوماټیکي اړیکه غواړي، اغوی سفرونه غواړي، اغوی له نړیوال اړیکې غواړي. طالبان اوس مهال غواړي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پاتې شي. نو نړیواله ټولنه څوک دي؟ کوم فکر وکړو چې ملګرو ملتونه خو دغه هیوادونه چې شکایت ترسره کړي دغه ټول د ملګرو ملتونو اساسي ملکونه دي. دوی هلته کارونه ترسره کوي، دوی هلته دغه هغه لري. نو کچیر دغه هیوادونه را پورته کیږي بیرته پر طالبانو باندې چې دوی سره د ډیپلوماټیکو اړیکو غوښتنه کوي او د دې اړیکو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان سره د مرستې ترسره کړي، د افغانستان سره د همکاري ترسره کړي، په افغانستان کې د پاتې شي سفارتونه د خلاص کړي، دوی په رسمیت وپیژني. د دې سره سره کچیرې دغه هیوادونه را پورته کیږي او د جنسي تبعیض په اړه باندې دوی ته نړیوالې محکمې ته خپل شکایت وړاندې کوي او د نړیوالې محکمې څخه غواړي چې طالبان سره د دغه برخه کې عملي چلند وکړي، نو دا شکایت په خپل دغه ښیي چې دغه هیوادونه اوس یو عملي چلند غواړي. عملي چلند ته موږ په دې معنا ورکول چې ګوره په یوازې په یو هیواد باندې هیڅ نه کیږي. کچیر اوس یوازې دغه هیوادونو کې چې شکایت تر سره شوی دی، دوی څخه یو هم دا کار کړی وای او بیا نړیوالې محکمې ته نو کړی په ځمن کې اعلان کړی وای، خو په ځانی ډول باندې خو دریو کلونو دغه هیوادونه دغه چغې وهي چې افغانستان کې دا حالت دی، خود سره دار روان دي، خود سره هغه روان دي، دا صحیح نه دي، دا صحیح نه دي. خو هیڅ یو رنګ هم را نه وړه. اوس په ګروپي ډول باندې دوی دغه شکایت د نړیوالې محکمې ته رسوي او بیا نو تر دې ځایه پورې ورسېده. راتلونکي ته هم خوشبيني پکار ده. اوس وخت کې نه یوازې دا چې مطلب دغه هیوادونه به د شکایت وکړو قصه ختمه، دوی به دا ساری دوی سبا بار بار دوی غوښتنه کوي، دوی به طالبان را غوښتنه کوي چې راشي دلته کښېنئ. د دوی کې به تر ټولو غټه او مهمه ونډه به هغه وخت کې پیل شي کله چې دغه اسلامي هیوادونه او په ضمن کې بیا زموږ ګاونډیان دا هم د دغه هیوادونو سره یو شي. ګوري زموږ ګاونډیان ټول اسلامي هیوادونه دي او طالبان چې څه ترسره کوي نو د اسلام نوم ورکوي، هغوی د شریعت نوم ورکوي، هغوی دا خبره کوي چې موږ د شریعت د لحاظه دغه کار کوو. خو ګوري زموږ ګاونډي هیوادونو کې دغه اوس د ښځو وضعیت په کوم حال کې دی؟ هغوی تعلیمونه کوي، هغوی له هر قسمه حقوقو څخه برخمن دي. نو که چیرې دوی سره محکمه سره کېږي یا دوی راغوښتل کېږي او دغه هیوادونه خو په دوی هیوادونه خو دوی دا نیوه کنیسي چې یاره زموږ دغه دین چې دا موږ ته اجازه نه راکوي. خو که چیرته دوی سره د اسلامي هیوادونو ملاتړ وي، دوی سره د اسلامي هیوادونو ناسته وي او دوی په نړیواله محکمه کې د داسې هیوادونو سره مخامخ شي چې هغوی اسلام هم مخکې وړي، شریعت هم مخکې وړي، هیواد کې ښځې هم آزادې دي، هغوی د هر ډول اسلامي حقوقو څخه برخمن دي او په ځینو کې ژوند هم کوي، اسوده هم دي، نو دا به زما په اند باندې ډېر زیات تاثیر ګذار وي پر طالبانو. ځکه چې طالبان په هره وینا کې، په هر ځای کې، په هر اعلامیه کې لومړی اسلام نوم درج کړی دی. ځکه چې دا به زما په اند باندې په اسلام باندې یا په اسلام کې افراد هم وي چې کوم څه دوی وایي او کوم څه بیا قرآن او حدیث وایي هغه ډېر زیات کر کې دي. نو چې کله دا دوی اسلام کې هم یو ګام مخکې ورزي او دا خبره کوي چې موږ څه خزو ته ورکړي دي یا کوو سره، نو د اسلام په چوکاټ کې دا خو پخپله د اسلام بدنامول هم دي او د اسلام بدنامول په داسې شرایطو کې چې موږ ټول مسلمان دي، اسلامي هیوادونه زمين کې بیا موږ نور په نړۍ کې داسې پرمختللي هیوادونو په اسلامي هیوادونو څخه لرو چې هغوی هلته ښځې له ډېرو ښه ژوند څخه برخمن دي، له خپلو ټولو حقوقو څخه برخمن دي. نو زما ان باندې په دغه شکایت کې او په دغه نړیواله محکمه کې په دا ډیره زیاته مهمه وی چې اسلامي هیوادونه دغه دغه هیوادونو ملاتړ وکړي او دغه هیوادونو سره د لاس یو کړي او طالبان څخه دغه تبعیض په شریک سره د طالبان څخه دغه تبعیض ختمولو کوښښ وکړي.
bale manana اغلی امیل، اغلی افیس د اسلامي ودونو رول په دغه سي مواردو کې راګړ کړ او مهمه ګڼل کیږي چې ګواکې باید اسلامي مدونه هیوادونه البته د بشري حقوقو د ورکړې په برخه کې باید ملاتړ وکړي او دیم باید خپل دغه مسؤلیت سره ورسوي. اسلامي ودونه په دغه ډول مسایل کې څومره ځان خکیل کوي رښتیم کاغوي د دین او د اسلام د چوکاټ پر اساس باندې په خپل ودونه کې دغه ټول حقوق ورکړي دي. په افغانستان یو اسلامي واده الته حوالان انجونی کول شي چې خپل زده کړې وکړي. د دوی ملاتړ به څومره مهم دی چې په دغه سي غونډو کې په دغه سي محکمو کې کوړان دي کیږي د عدالت غوښتنې لپاره دوی باید خپل نظر خپل ملاتړ ولري.
مننه کوم. واقعا اغلی حفیظ په ځای خبره کړې ده او په شروع کې هم هغه هیوادونه د اسلامی همکاری او سازمان ډیر هڅې وکړي ډیر هلې ځلې وکړي ډیر راغلل دوی سره د نږدې نه وکتل خپل غونه پورته کړ هر چې ته غونډې وډي بولي اما متاسفانه په دې باندې هیڅ اغیزه ونه کړه. اوس هم موږ د دې طرفدار یو چې زیاتره هغه هیوادونه چې هلته مسلمانان پکې اوسیږي او واکمنان مسلمانان دي او هغوی میرمنو ته جنکوي ته د تعلیم حق د ټولنیز چارو کې هغوی ته ونډه ورکړې ده هغوی نه ملاتړ کوي د هغوی بنسټیز حقونه خوندي دي. مثلا انډونیزیا یو مسلمان هیواد دی ته باور وکړه چې د شپې د خوانه چې نه یوازې چې دوی تعلیم کوي د شپې د خوانه په بازارونو کې د نورو نارینهو سره چې هلته اسلام بالکل هغه خپل قوانین په اساسي توګه پلي کوي اما ښځې بازار کې تر ناوخته د شپې پورې راکړه ورکړه کوي تجارت خپل کوي خپل درسونه وایي معلمین دي ډاکتران دي د ټولنیز چارو په مختلفو ځایونو کې ونډه اخیستل خپل مسؤلیت ګڼي خپل حق ګڼي او دوی ډېرو هغه لوړ مقامونو ته د نارینه سره یو ځای رسېدلي دي ځکه د تعلیم زمینه د چوکاټ په اسلام کې هغوی د پاره کاملا مساعده شوې ده هغوی د پام وړ لاسته راوړنې لري په خپل وطنونو کې. نو همداسې نور هیوادونه ډېر هیوادونه هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورته ورکړل شوي دي ورته یې ورکوي او دې ته اوس دوی خپل د هغه فکری بلوغ دی سرحد ته رسیدلی دی چې ډېری وادونه چې محدودیتونه په ځین چارو کې درلوده په ټولنیز چارو کې په ښځو باندې هغه ازادیګانې چې پخوا یې نه درلوده اوس یې ورکړي دي. نو په خپله عربستان سعودي کې چې د مرکز د اسلام دی په هغه کې ډېر حقونه د ښځو خوندي دي. نو زه نه پوهېږم چې دا کوم ماډل اسلام دی دلته ولې داسې چلند وشي. هغوی باید دوی سره مذاکرات کې کینی او دوی ته قناعت ورکړي چې بالاخره اصلي ستونزه په کوم ځای کې ده د څه لپاره داسې سیستماتیک دوامداره توګه ښځې ځپل کېږي ښځه خفه کېږي ښځه د سره توهین کېږي ښځه په څنډه کې بهل کېږي. د سره باید دا ښځې مبارزه وکړي چې موږ د انسان په صفت څوک وپېژني. ته باور وکړه دغسې یو چلند کېږي په ټولنه کې د هېڅ حق نه لرو د هر څه کې. اوس دوی خو وایي چې هر څه خوندي دي او دنیا ګل ګلزار دی خو څوک چې دلته اوسېږي هغه پوهېږي اول دې ته دوی کوم دا حساب ورکړي چې جنکۍ ولې مکتب ته نه ځي پوهنتون ته ولې نه ځي دا تشه هغه وخت بیا احساسېږي یو څو کلونه وروسته چې موږ په هغه وخت کې نه یو معلم ولرو نه ډاکټر ولرو نه هغه ښځې ولرو چې په ډېر ضروري ځایو کې حتمي ده چې باید حضور ولري لکه دوی چې اوس ورته ضرورت لري. مثلا هغه ورځ موږ پاسپورټ شوبې ته لاړو نو یو ښځه ویلې های های کلونه به وروسته به داسې ښځه نه یې چې زما بایومتریک کوي ما سره خبرې کوي او دا تشه به بیا څوک ډکوي بیا د خارج نه به داسې ښځې راوړي او په دې ځای کې به یو ګماري هغه به زما په ژبه پوه نه شي ډېرې تبصرې وکړې او رښتیا خبره ده. اوس چې مثلا پولیس یا ځینې ځایو کې چې ډېر ضروري ده او دوی هم ورته ضرورت لري او د دې لپاره هیڅ چاره نه لري. دوی هلته ګمارلې دي، خوده خال خال دي، هغه ښځې چې متخصصین شوي دي، هغوی چې مسلکي پوهه لري، هغوی باید په ټولنه کې کار وکړي. نو خبره دلته ده چې هغوی په کورونو کې کینولې دي. دوی وایي چې ولا موږ ډېرې زیاتې کړې، 5000 معاش ورته په کورونو کې ورته رسو، دوی معاش اخلي. نه، دا خو هغوی په دې قناعت نه لري. هغوی باید د هغوی د پوهې نه، د تجربې نه باید کار واخیستل شي. دا هیواد د هغوی د ګډون نه پرته خپل حیات پر مخ نشي وړلی. دا ټولنه پرمختګ نشي کولی.
مننه، ډېره زیاته مننه اغلی افیز. سرال دی چې په ډیر شمیر ودونو باندې غاک شوی دی، یا ډیر شمیر ودونو خپل ملاتړ په دغه برخه کې احضار کړی دی او اظهار کړی دی، ویلی دی چې دوی ملاتړ کوي د افغانستان د بشري حقوقو، د ښځو او د نجونو حقوقو په برخه کې. بل طرف ته بیا له دوی سره چې د جنسیتي تبعیض په اړه نړیوال محکمې ته شکایت شوی دی، د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش هم خپل نظر شریک کړی دی او هغوی دغه کار دې ته ورته کړی دی چې ګواکې د خورا بې رحم او ځپونکو رژیمونو سره کېدای شي چې پارتاله سي. دوی ملاتړ کړی دی او دغه اقدام تر شا ولر شو دی. دوی ویلي دي چې باید زر تر زره د بعدیتونو د لغوه کېدو سره باید طالبان کار وکړي. په نسی وخت کې څومره خوشبيني موجوده ده چې ګواکې رښتیا هم دغه شته معدیتونو چې په افغانستان کې په خوځله کې دي تد لغوه شي؟ مهرباني. بله اغلی فیز، زما واسطه سواری، مهرباني وکړئ. پوښتنه په لاندو کې تاسو وایم چې په نږدې وخت کې څومره ممکن کېدلی شي چې د ښځو پر سر شته محدودیتونه لري شي؟
نږدې وخت کې خو داسې مطلب که مجموع کې ووایو، موږ طالبان هم په دې درېو کلونو کې ډېر ښه وازمایل او موږ نړیواله ټولنه هم وازمایل، خو داسې عملا کوم اقدام د دې مخکې نه و شوی. یوازې اعلامیې به ترسره کېدې او هغه به په انفرادي ډول باندې ترسره کېده، یا به د ملک په سطحه باندې ترسره کېده، خو داسې په ګروپي ډول باندې موږ تر اوسه پورې څه نه و لیدلي. دا لومړی ځل ده. دا چې ګروپي ډول باندې څومره اثر ګزار ده پر دې خلکو باندې، دا به وخت فیصله وکړي. خو چې څومره حد پورې موږ طالبان وو پیژندل، هغوی ظاهرا دا ښیي چې ګواکې پر دوی باندې پروپاګندا روان ده، دا ښیي چې ګواکې پر دوی د حکومت د بدنامولو کوښښ روان ده، او هغوی ځینې هیوادونه پر دې باندې تورنوي هم چې دوی دغه ښځو مسایل یا د تعلیم مسایل په افغانستان کې دنیا زمونږ هغه کوم خوالی چې کوم دی، خو موږ چې کوم افغانستان دپاره کوم کارونه په دېنو کې ترسره کړي، د افغانستان د اقتصاد دپاره، د افغانستان د پرمختګ دپاره، یا په افغانستان کې مو امن راوستی، د افغانستان کې مو امنیت راوستی، خلک په سکون کې او په بغیر له جنګ او بغیر له ځانمرګ بریدونو نه ژوند کوي، دغه موږ ختم کړی ده. خو که دا موږ منو چې یار په افغانستان کې اوس مهال امنیت شته، د انسانانو ژوند محفوظ دی، هلته خلک ژوند کوي، موږ باید دا هم ومنو چې طالبانو د افغانستان ښځو سره څه وکړل. کوم سپهار دی هغوی په غږ باندې بندیز راغی، دی هغوی په څیرې باندې بندیز راغی، دی هغوی په ظاهرېدلو باندې راغی، دی هغوی په ډېرو هغه سیزونو باندې چې هغوی په خپل مطلب د انسان په خپل شخصي سیزونه وي، او هغه په یو انسان په خپل ځان مربوط وي، پر هغوی باندې هم د دوی نیوکې بندیزونه دا راغلل. اوس که چېرته دوی وګورو، دوی دا خبره کوي چې دا موږ باندې پروپاګنډا ده، دا یو نړیواله دسیسه ده، یا دا د غرب یو فکر دی چې غواړي موږ بدنام کې، اسلام بدنام کې، دوی زمونږ د حکومت د ختمېدلو یا پر موږ باندې دغه یو تهمت شکل ورکوي. او دوی منی هم نه، دوی دا خبرې په موږ اثر نه کوي. موږ چې څومره هم د اعلامیې ولیدلې د ملګرو ملتونو د ډېرو پرمختللو هیوادونو، نو دوی په مقابل کې یوازې یو خبره وکړه چې دا په موږ باندې یو پروپاګنډا ده، داسې نه ده، داسې ده. خو اوس که نړیوالې ټولنې ته وګورو، دغه شکایت نامې ته وګورو، بیا د نړیوال محکمې ته وګورو، نو هغوی به موضوع څېړي، ځکه دا د یو هیواد په سطحه نه ده، دا داسې وړه موضوع نه ده، دا د یو هیواد د نیم قشر خبره ده، او دا د څو هیوادونو په شمول دغه شکایتنامه دوی ته رسیدلې ده. نو خوشبیني ډیره ده، زه په دې امید یم چې نږدې راتلونکي کې به دا نور هیوادونه هم دوی سره لاس یو کړي، دوی سره به دغه ملتیا وکړي، او دغه مسله به نه یوازې دا چې په یو این کې، دا مسله په نړیوالې محکمې کې څېړل کېږي، او دوی سره به مذاکرات ته به غوښتل کېږي. د مذاکرات په ترڅ کې به دوی څخه پوښتنه کېږي چې تاسو دغه بندیزونه په کوم اساس لګولی دي، او که لګولی مو دي د ختمولو لپاره کوم اراده لري، د ختمولو لپاره کوم فکر کوم پلان لري؟ که تاسو دا فکر کوئ چې وای په تیر حکومت کې دا سیستم روان و، دغه د وجې نه موږ اوس په افغانستان کې تعلیم بند کړی، کار مو بند کړی دی، نو تر کله تاسو درې کاله د خلکو عمر ضایع کړ، تاسو درې کاله د خلکو هیلې تباه کړ، تاسو درې کاله د افغانستان آینده تباه کړ، نو تر کله پورې به تاسو داسې تباهي په لور باندې ګامونه اوچتوئ؟ خلک به تاسو ته چوپ ګوري. زه منم چې د افغانستان خلک مظلوم دي، هغوی په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی غږ نشي پورته کولی، په افغانستان کې چې کوم خلک دي هغوی په ظاهرا باندې دوی ته دا خبره نشي کولی، مخامخ دا خبره نشي کولی، خو هغه ورځ لرې نه ده چې دوی دې راکش کاګل شي او دوی نه دې دا پوښتنه په علني بڼه باندې وکول شي. ولې دوی داسې کوي، په څه وجه وي، او که کوي هم د ختمولو لپاره څه اراده شته؟ نړیوال فشارونه د طالبانو
مشرانو حکومتونو بدیت اړه کوي. ډیره مننه. اخلي بهرام، یو مسله چې خپل نړیوالو ویل دي چې دوی غواړي، البته هم دغه ودونه چې د عدالت نړیوال محکمې ته شکایت کړی دی، ویل دي دوی غواړي چې احتمالي څېړنه وکړي د بشري حقوقو په برخه کې. څنګه ممکن کېدلی شي چې دغه څېړنه دې وکړي؟ دغه څېړنه باید له کوم ځای پیل شي، چیرته باید ختم شي، تر څو رښتیا په افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو په برخه کې موثره تمام شي؟
ډیر زیات مننه. دا مسائل یقینا څېړنې ته ضرورت لري. یو خو هغه حقیقت دی چې د وخت هم موږ قدرمنو خورانو دا متل فکر کوم استعمال کا کوم بل چیرې نه وي اورېدلی، بل د بله زمینه وي اورېدلی، وی شتر دوزی خپ خپ نمیشه. نو د دې دا هغه یاد پښتنو یو ښه متل دی، وی لمر په دوو ګوتو نه پټیږي. آغا حقیقت چنن پا افغانستان که تیخ حقیقت چنن پا افغانستان که مو تاسه طول شایدان چه دی خدو که مقابل که حقیقت کن که دیزونه چه مروان دی. نو دی دو چرنه هم پا بحر که هم دی کردنه دیر آسانه ده، ده مشکل نه ده. مو دیر دست راپورو نولی دل چه دی خلکو دل منز بخپلا افغانان و پدو راپورو نو که بخپلا ده افغانستان ده نه خلکو پدو که گردون کرده دی سعی ده پدو راپورو نو که چه ده کم گزارش چه طولی کم تیرنی چه کی یو خماوی چه هغه حقیقتون دیش دیر وازی دی دنجون مکتب تا نپریخو دل کی مرمان کار تا نپریخو دل کی دی فریدی جان خبری پغاگو پمخو پا هر چه څه یې بندیز ولګېده. دا خو یو هغه یو واضح حقیقت دی، دی که سل واره ځانونه پاک چې موږ خو د دنیا ګل و ګلزار ده او هېڅ خبر نه ده، هغه د منلو وړ خبره نه ده، واقعیت معلوم دی. اما په زم کې په دغو مسایلو کې د خلکو ګډون ډېر مهم دی، او زه په دو مطمئن نه یم چې
بهرام څه باید وشي په وروستیو کې چې دا بحث مو غواړو راټول کړو، څه باید وشي؟
یقینا دا چې د دو هغه مسلې ټولېدل او اول په حوال کې هغه شواهد ټولول، ما درته وی چې د افغانستان د خلکو خپل همکاري پکار ده، او په ځم کې دا هیوادونه مثلا ملل متحد ځنې راپورونه او د مخم ځنې راپورونه خبره کړي، په دغو راپورونو کې جدي د ملل متحد همکاري وشي، او په ځم کې بیرته هغه هیوادونه چې که نور کله انفرادي غږ جګاوه نن د افغانستان د ښځو غږ واروي، دا او په جمع کې خپل غږ جګېږي، دا غږونه چې سیو شي او ډېر اسانه ده راپورونه کې عملي کې مننه تاسو.
اغلې مل پلانډو کې ستاسو نظر په واخلو، څنګه ممکن کېدلی شي چې د ښځو د نجونو د حقونو له سرغړونې څخه د باید مخنیوی وشي؟ مهرباني
اغلې مل، چې په بهر کې روان دي اورم. نو نن ورځ چې دغه زمونږ ناری سوری او دغه شکایتونه او دغه برخوردونه او دنیا اوس دیتا ملا وتړله چې بلاخره داسې یو نړیوال عدالت محکمې ته دوی راوکاږو، ځکه چې دوی هم خپل غږونه دوی ولیدل چې افغانان څونه غږونه پورته کړل او شکایتونه کوي. نو دا ملل متحد خو څه سمبول نه دی، دا خو د هیوادونو د بشر د حقونو د ملاتړ په خاطر او د دنیا د امنیت په خاطر دا بنیادی خود شوی دی. چې کله دا کار کولی نه شي او په دې لاره کې دغه ناری سوری کوم ځای نه نیسي، نو دې نتیجې ته دوی ورسېدل. بالاخره تاسو فکر وکړئ چې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ملګری ملتونو د عمومي غونډې
په لړ کې راته وایي
دا خبره اعلان ته دی وویل چې کنه چې دا طالبانو وښودل چې د بشر حقونو او د ښځو د حقونو هغه بنیادي اساسي ازادۍ ته د سپکاوی کوي. دوی باید ډسپلین وښودل شي او دونه جدي برخورد چې هغوی کوي. یعنی فکر وکړه چې استرالیا هیواد ته وګوره، نور هیوادونه ته وګوره، دا یو نتیجه ورکوي. زه په دې عقیده یم چې بلاخره که ټول لاسونه یو ځای کړي د دوی په ضد او دوی ته مخامخ دوی نه حسابدهي نور غواړي. داسې نه کېږي چې دوی په ډېر راحتي ووایي چې دا خبره نه ده او هر څه خوندي دي، دلته هر څه سم دي. نړیوال او نور کسان چې بیا بهر تللي دي دوی غوږونو ته فکر وکړي چې دا اصلا بې ځایه ده. دا
همکاری
مسائل حلوي کچېره طالبان پوکي بنه ځان د افغانستان رښتینی واکمنان ګڼي او دوی غواړي چې حکومت بقا عمومي دوی دې دغه محکمې ته حاضر شي. د مذاکراتو د لارې نه، د دغه بندیزونو د ختمېدلو لارې نه، یوازینی لارې چې کېدای شي چې طالبان دغه بندیزونو پکې ختم کړي هغه مذاکرات دي. زما په اند باندې په بغیر له مذاکراتو نه طالبان نشي کړلای چې ځانونه بې ګناه ثابت کړي او نړیوال نشي کولای چې په طالبانو باندې